لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو چې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې افغانستان کې خبریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي وړاندې د افغانستان د علماو د شورا له وړاندیزه خبرو چې طالبانو ته د اوربند په برخه کې کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجیې صافی څخه اورو.
د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ولس پولیس وژل شوی. د افغانستان د علماو شورا د روژې په مبارک میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف دی چلډرن موسې په څیر یو شمېر نورې مرستندویه ټولنې هم له پاکستان وباسي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ولس پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د خبره د موسی کلا د امنیه قومندانۍ یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. دغه سرچینه وایي چې حمله تیر شپه د کنجک ماموریت پر پولیسو وشوه او لس طالبان هم پکې وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوی والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوي میر احمد ګل پرون په پېښور کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شو. ښاغلی نبیل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې مولوي میر احمد ګل د زیات شمیر افغانانو قاتل و. د ملي امنیت عمومي ریاست په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د علماو شورا د روژې په مبارک میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی. د عالمانو د سراسري شورا مخکښ غړي مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وویل چې دني علماو د غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاد کړه. خلل لودین چې لدې کتنې وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې دینی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف دی چلډرن موسې په څیر یو شمېر نورې مرستندویه موسې هم له پاکستانه وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل کني انجوګانی د پاکستان پر ضد کار کوي او موږ هڅه کوو چې په پارلمان کې افشا کړو. چودري نثار زیاته کړه هر هغه موسسه چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد وي هغه ته به اجازه ورنکړي چې په هیواد کې فعالیت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې موږ په پاکستان کې د نړیوالو مرستندوی سازمانونو او نورو موسسو د هڅو مخنیوي ته اندېښنه لرو ځکه چې دا د پاکستان له حکومت سره د نړیوالو پر همکارۍ خورا منفي اغیز کوي. په پاکستان کې تیر کال 3000 موسسې ثبت شوې وې. د پاکستان پارلمان روان کال یو لایحه تصویب کړې ده چې له مخې د هغو ډلو مخنیوي اسانه شوی چې له بهره مرسته ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف څخه وغوښتل چې د پختي په پټیو کې د جبري کار مخه ونیسي او له زندانیانو سره چلند خکړي. لانون نسو نهات یوم کال رهیزی چې کریموف واکمن دی ازبکستان ثابته اقتصادي وده کړې ده، خو لویدیز لوري پر دغه هیواد انتقاد کوي چې سیاسي مخالفان ځپي او د ابتدایي ازادیو مخه نیسي. ولسمشر ولادمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د دیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. پوتین د جون د 12مې له پخواني شوروي اتحاد څخه د روسیې د جلا کېدو د 15مې کلیزې په مناسبت په مسکو کې په جوړ شوو مراسمو کې د دې سرګندونو ترڅنګ د ساينس، ټکنالوژي، هنر او ادبیاتو او بشري چارو په برخو کې بریاو ته دولتي جایزې هم ورکړې. پوتین ویل روسان خپل هیواد مدرن، آزاد او خپلواک غړي او په 15 کلونو کې د دیموکراسي او د بازار د اقتصاد په برخو کې د پام وړ پرمختګ کړي.
روسیا نه یوازې په خورا زیات متانت له ډیرو سختو ورځو تیره شوه، بلکې د یوې پیړۍ په څلورمه برخه موده کې د ډیموکراسۍ او د بازار د اقتصاد لور ته پرمخ ولاړه او د یوه عصري خپلواک او آزاد هیواد په توګه په خپلو پښو ودرېده.
پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې لویدیز هیوادونه سخت انتقادونه پرې کوي او وایي چې کرملین پر رسنیو او خپلو سیاسي مخالفون او خپلو سیاسي مخالفتونو سخت محدودیت ټینګ کړی. او د آذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک پرتمین مراسم ترسره شول. د اروپا اولمپیک سیالیو پرتمین مراسم ولسمشر الهام الیوف د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په ګډون په جوړ شو مراسمو کې پرانیستل. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین وو، خو لا هم د ازبکستان د آذربایجان پر حکومت د بشري حقوقو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یو د بشري حقوقو د سار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقوقو د سار د ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبه تاریخي کړي. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نخې نخانه په سرګند لیدل کېده. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني سپد ولښ پښنوي په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په ارکی د ولسمشر غنی او دینی عالمانو د غونډې لپاره خبرو. هغه خپل د تاریخ
په مناسبت باندې چې مبارک میاشت خلک له عبادت ته ورځي چې مخالفینو باندې موغو شي باید جنګنجو
شي. ل اربکیو څخه مو د اساجیر ډوري او شمیر اوریدونکو شکایت له چارواکو سره شریک کړي او دا موضوع مو په تفصیل څېړلې. په تور خام کې مو د پاکستان لور ته لوي 14 خبرو.
دغه دماکه ډیره زیاته یعنی شدیده وه او لری لری بدن ټوکړی پرتی وي.
او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې به د پروستات ناروغیو په اړه متخصص ډاکټر معلومات درکړي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبان واسازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې کړې، دینی عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په خپله پرونی کتنه کې د اوربان وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز په اړه د علماو د شورا د مخکښ غړي مولوی عطاالله الدین څرګندونې د احمد تکل په راپور کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوی عطاالله الدین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی الدین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
او مخالفینو باندې موغو شو چې باید جنګنجو چې همدارنګ دولت نو وښنه وکړي چې د شلې قانون کې څو ورځې د انتخاب پر اساس کې د شلې حاضر قانون کې امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته لیوي او نه کم وخت پاتې دی. خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیسته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بیلابیلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې، خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطاالله الدین په دې اړه وایي
د عالمانو شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعات د لارې نه د شورا د دولت مصالح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ورمو ورسوي هم د دولت طرف ته وایي چې یو هم د مخالفینو خواته نو دا چې د اجرایي صلاحیتونو او قوتونو نشته دي د تنظیم طرف نه دي. د دې پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه ودا توجه کوي
او مخالفین و تفکر سره ګورو دا هغه پر تعلق
مولوی عطا الله لودین هم دراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتونو لاره یو پراخ کمپاین پیل شي. د هواد دینی عالمان د اوربان غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریز کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یو اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د عالمانو شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربان په افغانستان کې ټینګ شي، خو اوس د یوې پیښې په ارتباط د یوې امنیتي پیښې په ارتباط له هلمند راپور لرو. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې لکه څنګه چې مو د روانې خبرونې په پیل کې په خبرونو کې واوریدل ولس پولیس وژل شوي دي. الیاس دی دغه اوس له هلمند په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، دغه پیښه څرنګه رامنځته شوې ده په دقیق حساب باندې کله؟
لمړی د کنجاک په نوم په دې مامریت باندې چې من تاکلا ولسوالۍ ته په اوسل ډیسټریکټ کې پروت دی، خال خال د دې په څیر ورته ترغه جنگ زور واخیست او درنې او سټو وکړې وکړل. هغه سرچینه وایي دا جګړه تر درې د دې پورې وغځېدل او تر درې د دې چې کله دوی ته کومه کې پولیس رسېدل د تاکلا ولسوالۍ مرکز څخه په مامریت په بشپړ ډول طالبان نیولې وو او په هغې کې دوه رینجر موټر کې ګولي وو او یو رینجر موټر د ولس ملي وسلو سره البته د سرچینې په خبره دا طالبان له ځان سره وړي دي. په دغه ماموریت کې د دوه ویشت او درې ویشت په شاوخوا کې پولیس اوسېدلي دي چې یوازې پنځو تنو یعنې طالبان د ماموریت ژوندي وږي. سرچینه دا هم وایي په دې ماموریت کې درې پولیس نور پتل کړي دي. دوی البته دغه طالبان د وژل کېدو او د وول نور د پټ کېدو خبره هم کوي. نور په دې اړه ډېر کوشش وکړئ چې دانه کومندانۍ او یا د ولایت مقام د رسمي سرچینو نه دا خبره تایید کړي یا واخلي. مګر هغوی په دې اړه تر اوسه د خبرو کولو نه ډډه کړې ده. وایي چې یعنې د پیښې تایید او ردې هم نه دي کړی او معلومات یې هم تر اوسه نه دي ورکړي. طالبان هم تر اوسه دې اړه کړی دي.
دای صاحب، تاسو ویل سي د پولیسو په ماموریت باندې د حمله شوې ده. عادتا په ماموریت کې خو پولیس وي، لیکن دا سیمه ایز پولیس دي که عادي پولیس دي؟
دا ټول ملي پولیس دي او د پولیس د سرچینه چې ازادي راډیو ته معلومات ورکړي هغه چې دوی اصلا د باغران ولسوالۍ مربوط د تشکیل پولیس دي. دا چې باغران ولسوالۍ د دولت تر حاکمیت لاندې نه ده، نو دوی ته په مساکله ولسوالۍ کې او ځینو ته په تنظیم ولسوالۍ کې مامورتونه ورکړي دي. چې هغه تن دا پولیس د باغران پولیس دي او ملي پولیس دي.
تر اوسه پورې طالبانو ازادي راډیو ته سندې ویلې په ارتباط الیاس دایی مننه. د ازادي راډیو د خبریال په وینا مو واوریدل چې د موسی کلا په ولسوالۍ کې تېره شپه ولس ملي پولیس وژل شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنبی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ودانۍ جوړه کړې ده. دغه ودانۍ په پرمختللې ټکنالوژي سمبال ده او خورا مجهزه ودانۍ ده. په دې اړه له اسمت څاروان اور.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچنی پینتاګون مشهوره ده $1.5 میلیون لګول شوی دی. د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې 15 منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې 40 متره لوړه ده 2500 کارکوونکي ځایی شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې خپله برېښنا، درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځای شي لري. د دفاع وزارت له دې نوې ودانۍ سره د سپورت لپاره جمنازیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده، نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري لګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو 3.5 میلیونه او 3 لک ډالر لګیدلی او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژي 12 میلیون ډالر مصرف راغلی دی. امریکایی جګړن تات سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولی. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
د کابل رسپانو نن کوم مطالب چیړلی دي؟ له اسد الله الدین څخه په دې ارتباط اورو چې د غوړسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش غوښونو او د بهرنۍ ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د حملو زیاتوالي ته ځانګړي کړی دي. وسا خپل واکې ورسپانې په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې پاکستانی ملیشو د داعش په نوم د ننګرهار ځینې سیمې نیولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه ملیشه د خیبر پښتونخوا د روغزی ایجنسی د سیمې اوسیدونکو دي. دا مطلب لیکوال ویلی چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه هم د دې مسالې په وړاندې غافل دي او دا څه فکر کوي چې طالبان به پر داعش او وختوي. په مطلب کې راغلی چې د ملیشو له طالبانو سره په جګړه کې د ننګرهار سپینغر اچین دوربابا او نازیانو ولسوالۍ نیولې دي. اطلاعات روز ورځپانه بیا خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ایران د پیسو په ورکړې او تجهیزاتو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د عبد الله پونم د طالبانو د یو قمندان په حواله لیکل شوی چې ویلي دي کله چې د تجهیزاتو لکمخت سره مخ شو نو ایران مو ملاتړ کوي او هر څه راته چمتو کوي. په مطلب کې د وال ستریت جرنال رسپان راپور ته اشاره شوی چې ویلي دي ایران له دې کاره دوه هدف لري، یو د امریکایي ځواکونو پر ضد اقدام او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش زپل. چراغ رسپان بیا د داعش د غوښ پاړی یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان قانون هم د داعش تر څارنې لاندې دي. په دې مطلب کې د قانون د وزیر داود شاه سبا په حواله لیکل شوی چې داعش قانون ته یو نوی غوښ دی او دا ډله غواړي خپل مالی سرچینې له همدې لارې پیاوړي کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دغه حمله له دفاع وزارت سره په همغږي کې کیږي. په مطلب کې د یو شمیر حقوقي کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د امریکایي ځواکونو دغه حمله د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په مطلب کې راغلي د افغانستان په هیڅ یو قانون کې داسې نه دی راغلي چې د امریکایي ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د دلتا بمباري وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د پروستات د ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته پکې معلومات درکوي. همدارس په پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د تورخم په سیمه کې چاودنه شوې ده، البته د پاکستان خاړې ته او مرګ ژوبله اړولې ده. خو په د افغانستان له سیمه ییزو پولیسو څخه یو شکایت راوخلو په تفصیل. البته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال محمد ایوب سالنګي البته وایي سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې مؤثر دي. د سالنګي په وینا سیمه ایزو پولیسو په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جنگ کې درانه تلفات ورکړي، خو د ځینو ستونزو موجودیت هم دی نه ردوي. د بحرانونو نړیوالې ډلې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو جوړښت یا دې ته ورته د خپل سرو ډلو مسلح کول به خواشینوونکې تجربه وي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې چې د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو په څرګندونو پیلېږي.
د مست میوند پر سړی کې د محلي پس ډیر مسلمانان تنګي ډیر فزاد یو نو کړه غره غافي د طالبانو مجرا تا کې برکه دی شه د لوري کې نه لوري سبا خان خد تعالی کو دوا وکي د بیا سره
د روزګان د سیم زار د کانت د خپل فزاد یو ټوټي راته وایو
افغانستان
د افغانستان د کورنی چارو مرستیال وزیر وای سیمایز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگیږي او شاغیز لري د سالنګي پوینه د حکومت مخالف ډلې د خلکو د ذهن د بدلولو لپاره د سیمایز پولیسو پر ضد منفي تبلیغ کوي
مخالفین به خاطر از پولیس
مخالفین د دې لپاره چې د سیمایز پولیس د خلکو په ذهن کې بدنام کړي د هغوی پر ضد ناسم تبلیغ کوي مشت افغانستان په اکثر سیمو کې ډیر شنتایج ترلاسه کړي شای د ډیر زره سیمایز پولیسو په منځ کې 15 شپې تو جرم هم کړی وي خو موږ نسو کولای چې ټول سیمایز پولیس توهین کړو هر جرم چې د هر پولیس لوري تر سره سي د کورنوي چارو وزارت مسؤل دی چې قانوني چلند سره وکړي جنرال سالنګي زیاته کړې چې د کورنوي چارو وزارت د نړیوال ټولنې په همکاري د سیمایز پولیسو د فعالیت بشپړه څارنه کوي د امریکا ځانګړو عملیاتي ځواکو 15 کاله په خوا په افغانستان کې د سیمایز پولیسو په جلب جذب پایل وکړ د کسانو ته یوازې 3 روزنه ورکول کیږي د غلند روزنیس پروګرام په پای کې هر وګړي ته یو ټوپک او د ملي شوهري شپږکسي ځلې ته یو ماشیندار ورکول کیږي امریکا د سیمایز پولیسو یا حکومتي ملي شو د ملاتړ او تجهیز لپاره یو سل شل میلیون ډالر بیل کړی دی د اسوسییټډ پریس په حواله د دغه کسانو لپاره غورنوم د حکومت پلویان ملیشه دي چې په لری پرتو او خطرناک سیمو کې د طالبانو پر ضد جنگ وکړي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي خو رپورټونه وایي چې په ډیرو مواردو کې لیدل شوی چې دغه کسان خپل صلاحیت نه وړ کار اخلي او خلک یې لکړو شکایت لري د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو سیدونکو آزادی رادیو ته وایي
12 بجې شو اومدان د خانه ما دروازه را تختخ میکنن چی گپ است واس که دروازه را ما چر نکنه
د شپې 12 بجې ور را ټکوي چی ځای را کړی نو کزنن شپې ته ځای ور کړم سبا می په کلی کې کڅوک دشمن وی طالبانو تر پور ور کوي بیا به هغه ماته سزا را کوي مجلته په کلی کې ټول د حکومت په لویانو د عملی شاه سي راځي موږ له کورونو سنگر نسی او په مخالفینو له دې ځای ډزي کوي د خلکو له کورونو یې د پولیګون میدان جوړ کړی دی دوی چی ډزي وکړي طالبان هم مرمۍ راولي دلته ملکی خلک د نیمروز د ازادي راډیو اوریدونکو سید نظر وای
بلیاد
خدا بلیاد قران دی لباس نظامی د تنچ سره د سټاپ د خدای لپاره نظامی جامه یا غوسی او څلور وش ساته د خلکو چور او چپاول کوي خلک یې در بدر
تلی اصل اگر کوم از لباس نظامی استفاده وکنه مردم در بدر
د فرای اوریدونکو
زیاد ګورو جوړه کی
اردو د وی ډلې ملاتړ کوي او پولیس د بلې یو ډله د وټو پکسالار په خوا ده بل ډله د بل ټو پکسالار په خوا ده د کورنیو چارو وزارت ته ووایي چې دا څه حال دی په کندوز کې یو شوبون کې د بهرانونو نړیوالې ډلې ته ویلي چې سیمایزو پولیسو یو ورور او 12 کلن زوی ورووژن د کندوز دی اوسیدونکو د بهرانونو د نړیوالې ډلې له خبریاله پوښتنه کړي آیا تاسو هم په خپل هیواد کې داسې ملیشه لري چې د پولیسو او د اردو له چوکاټ د باندې فعالیت وکړي معلومدار خبره ده چې نه لري اسوسییټډ پریس وايي په هغو مواردو کې چې د وی سیمې خلک د سیمایزو پولیسو پولیکو کې جذب شوي او د خپل کلیو مسولیت ورسپارل شوی نتیجه شوه خو لوی ستونزې په هغو مواردو کې رامنځته شوي چې د وی سیمې وګړي بل سیمې ته استول شوي دي په ډیرو سیمو کې خلک وهل شوي ټکول شوي وژل شوي او حتی له خپل کور نشړل شوي دي د اسوسییټډ پریس په حواله افغان حکومت ته به د دې ځواک لغوه کول اسان کار نه وي ځکه د طالبانو د عملیاتو د شدت لامل هغوی ته شدید اړتیا لري په افغانستان کې د سیمایز پولیسو د ملاتړ لپاره د امریکا د مرستې پروګرام تر 2030 میلادي کال دوام کوي او تر هغه وروسته د دغو 9000 کسیز ځواک د ملاتړ او تجهیز کوم پروګرام نشته د اردو او پولیسو له چوکاټ د باندې د د هر ډول ملیشه ځواک د مشروعیت مسله هم یو لوی ستونزه ده چې د افغانستان حکومت یې باید غور وکړي. خو حکومت تر اوسه د دغو کسانو په اړه نظر لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د امریکا په لارښوونه پلان لري چې په وو ولایتونو کې د سیمه ایزو پولیسو شمیر 5000 ته لوړ کړي او د حکومت پلان لمخې باید تر 2013 میلادي کال شمیر لشت لږه 15000 نور زیات شي. د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال مطبوعاتي صداکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس مهال د وسیمیز ولسی ځواک پر جوړېدو هم بحث روان دی. د شاغلی فیضی په وینا دا به د افغانستان په شمالي ولایتو کې د امنیت ټینګېدو سره مرسته وکړي او د سیمیزو پولیسو سره به فرق لري. دا مسله د شاغلی عبدالرشید دوستم له لوري د وړاندیز په حد کې ده. خو ډیر کار ورته سوی دی د دې ولسی ځواک پر جوړښت، یعنی په دې اړه چې له کومو سیمو څومره کسان په کومو شرایطو او څنګه انتخاب شي لا غور روان دی او زه نشم کولای چې د امنیتي دلایلو له مخې د دې مسلې زیات جزئیات توضیح کړم. خو دومره ویلی سم چې دا ځواک به د خلکو له منځه او د خلکو په اختیار رامنځته سوی وي څو له خلکو سره مرسته وکړي. خو دا ولسی ځواک به له سیمه ایزو پولیسو سره څه فرق لري؟ سلطان فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پولیسو محلي در حد ګسترده فعلا در افغانستان
د سیمه ایزو پولیسو شمیر په افغانستان کې دومره نه دی چې په ټولو سیمو کې د دفاع وکړي. دا وړاندیز د بی امنیتۍ د مخنیوي لپاره شوی په ځنګړي ډول په شمال کې چې امنیت په ورستیو کې شنه دی. اوس شای په هر ولایت کې 2300 کسان وي چې امنیت ټینګ ساتي. خو د دغو کسانو شمیر باید لوړ شي. د بهرانونو نړیوال ډلې په خپل رپورت کې چې په افغانستان کې د ملیشو ډلو د جوړولو په اړه څېړنه پکې شوی ویلي چې د سیمه ایزو پولیسو د پروګرام تجربه تر اوسه ثابته کړې چې د حکومت د پلویانو ملیشو رامنځته کېدل او د خپلواکو وسلوالو ډلو مصالح کول به یو خواشینونکي تیروتنه وي. په امریکا کې د ځنګړو عملیاتو په هنتون په دې اړه په رپورت کې ویلي زیاتو امریکایي جنرالانو چې په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو مرکزونه لیدلي ویلي چې یوازې محدود شمیر له امنیت سره مرسته کولای شي. په رپورت کې چې یوازې د امریکایي په هنتون د استفادې لپاره برابر سوی راغلي چې د سیمه ایزو پولیسو له دریو څخه یو برخه د امنیت لټینګولو د حکومت د نفوذ لپراختیا او د وسلوالو په وړاندې په جنګ کې موثر دي. دوهمه برخه یې کېدای شي چې له دشمن سره لاس یو کړی وي او حتی داسې کارونه کوي چې خلک په تنګوي او مخالف فوډلو ته ګټه رسیږي. درېمه برخه یې د مؤثرو او مخربو ملیشو ترمنځ کسان دي. دغه سیمه ایز پولیسي عملیشه اوس د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو په 9 کې فعالیت لري او که چیرې دوی په یوه وار د جګړې ډګر وایستل شي د ځواکونو خلا رامنځته کېدلی شي. یو حکومتي والي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د بحرانونو د نړیوالې ډلې خبریال ته ویلي زه پوهېږم چې په کابل کې د دغو ملیشو د لغوه کولو خبرې روانې دي خو هغوی نه دي خبر چې که دا ملیشه نه وي په یوه ګړۍ کې به طالبان پر همدې دیوال راواوړي او زما سر به غوڅ کړي. د بحرانونو نړیواله ډله وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د هغو ملیشو د لغوه کولو یو منظم پروګرام پیل شي چې امنیتي ستونزې پیدا کولای شي، مؤثر ملیشه وساتل شي او د ښې روزنې پروګرامونو ته شامل شي. د بحرانونو نړیواله ډله وایي د ملیشو ډلو جوړول اسان کار دی خو د هغوی ښه روزنه او یا بیرته خلاصلا کول او لغوه کول به ډیر زیات ګران کار وي.
الو السلام علیکم، د کندهار د پنجوایو لسوالین خبرې کوم. د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی صاحب وعده کړې وه چې زه به په سوک کام په سوک اخم چې په لاخره به په چولاخه اخم خو دلته هېڅ هم نه دي کړي. دلته اوسم هغه کیسه روانه ده په پوستو کې کومه نه خلک څه نه ویلي دي چې ما ته به دغه روپۍ د میاشتې راکوي 5000 یا لک روپۍ پوستې والا د هغه روپۍ ورکوي په چکه.
د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو په اړه مو راپور اوریده. دا راپور د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو د شکایتونو پر بنسټ جوړ شوی و. البته ازادي راډیو ته چې کوم پیغامونه په تیرو څو اونیو کې د سیمه ایزو پولیسو په ارتباط را رسیدلی دي په ځینو سیمو کې د دوی ستاینه شوې ده. په تیره بیا په هغو سیمو کې د دغو ځواکونو ستاینه شوې ده چې هلته لا هم قومي جوړښتونه ټینګ دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو په تورخم کې وړاندې لې 14 خبرو دا 14 د پاکستان غاړې ته شوې ده او مرجوب لې اړولې ده. دا به هم په دې خبرونه کې ووري چې اروپایي اولمپیک په آذربایجان کې پرانسل شوې ده او د بشري حقوقو ډلو په آذربایجان باندې یو ځل بیا د دغه اولمپیک له پرانستو سره د بشري حقوقو په برخه کې انتقادونه کړي دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سهار لو د ماشام تر پورې بیا ساتي راډیو په منځني صف 12 شپږ نیم په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز پل علم پارون غزنی او دغه شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي لس په جوړ ډیر شته خښوي لند خبرونه لناجي صاحب څخور
د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ولس پولیس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي حکومت دې ته چمتو دی چې د سیف د چلډرن موسې په سیر یو شمېر نورې مرستندوی ټولنې هم له پاکستان وباسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف څخه وغوښتل چې د پختې په پټیو کې د جبري کار مخه ونیسي او له زندانیانو سره چلند خکړي. ولسمشر ولادمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د دیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پروند د اروپאי اولمپیک پرتمین مراسم تر سره شول.
په تورخم کې تیر مازیګر د پاکستان ډډې ته د تلاشی پر مهال چاودنه وشوه. تر پیښې وروسته د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ وتړل شوه خو بیا بیرته پرانستل شوه. جزئیات له پاکستان د ازادي رادیو ته خبريال زبیح الله شفق پورا پورک
ډیورن کرخه ته سیرما د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې امنیتی چارواکي وایي چې د تورخم په سرحدي سیمه کې د کرخه دی غاړه یو بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې لکته لګي یو کسمړ او شپږ نور ټپیان شوی دي. د سیمه امنیتی چارواکو رسنیو ته ویلي چې د چاودنه د جمعې پر ورځ مازیګر شوی او زیاتوي چې چاودیدونکو مواد په ولسګاډي کې ځای پر ځای شوی ول چې د رمټ کنټرول په ذریعہ لوزول شوی دي. د تورخم د سرحدي سیمه یو امنیتی چارواکي چې نه غوښتل نو موږ کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه چاودنه کې د امنیتی ځواکونو په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي چې سالوري د لنډی کوتل دولتي روغتون او دوه نور چې روغتي حالت یې مرګونی او په خاور ته لیکدل شوي دي. نو موري هم دراز ویل چې په تورخم دروازه کې تر چاودنې ورسته امنیتی ځواکونو سیمه موثره کړه او تلاشي عملیات هم وکړل. د خبر ایجنسی یو ځای خبريال خلیل اپریدی چې په خېل نږدې سره لې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په تورخم کې د غبمی چاودنې پاړه وې.
د تورخم بارډر باندې لاسګاډ یو الکرا روان کړو چې څنګه تلاشي شروع کړي. دا خاصدار فورس او سکیورټي فورسز والا نو په دغه ټیم کې یو چاودنه وشوه. دغه دماکا ډیره زیاته یعنی شدیده و او لری لری چې کوم دغه کاس کوم د بدن ټوکړي چې کوم پرتی وي.
د خلیل اپریدی په خبره د پاکستان سرحدي ځواکونو په تورخم کې تر دغه بمی چاودنې وروسته د تورخم دروازه د مسافرو او بربړونکو موټرونو پر مخ وتړله چې بیا یې ماښام ناوخته بیرته پرانسته. تورخم د افغانستان او قبایلی سیمو ترمنځ پرته سرحدي پوله ده چې هر ورځ پرې زرګونه خلک اوړي راوړي او همداراز پرې سلګونه تجارتي بربړونکو موټرونه هم زیرازي. که څه هم په دې سیمه کې د غبمی چاودنې مسولیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی بنلې خو په خبر ایجنسی کې د منګل باغ په مشهد لشکر اسلام او همدارس د تحریک طالبان پاکستان د بیلابیلو ډلو وسلوال میشتي چې وخت نا وخت په دې سیمه کې پرمتی ځواکونو دا ډول بریدونه کوي. دا یادونه وردا چې په تورخم کې د غبرید په داسې وخت کې شوه چې پاکستاني ځواکونو د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې په خبر ایجنسی کې د میشتو ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر اوسه دوام لري او ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې په سیمه کې میشتو وسلوالو ته درنه طرفات اړولې دي.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 پښنوی پټول افغانستان کې اوري خبر مو تر لاسه کړی دی چې په هرات کې د شونځي یو شمېر ماشومان مسموم شوی دي. له هرات د ازادي راډیو خبريال شاپور دغه اوس په ټلیفون را سره ده. بلې مهرباني وکړئ دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟ بلې ټلیفون رابطه مو له هرات سره نه ډټینګ شوې ده. ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونه کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکړو. اوس په ورشو آذربایجان ته به مخه کړو. له هرات سره متاسفانه ټلیفون رابطه ټینګ نشوله. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پروند اروپאי اولمپیک لوبې پرانستل شوې. په داسې حال کې چې آذربایجان د لوبې د خپل هواد لپاره خورا مهمه ګڼي، د بشري حقوقو د ډلو پام د آذربایجان د حکومت د بشري حقوقو بدې سابقې او لرسنیو سره دښمنۍ ته اوښتی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د آذربایجان د پلازمینې باکو په سپورتي سټډیوم کې پرون د اروپا د لومړنیو اولمپیک لوبو د پایل په مناسبت پرتمین مراسم جوړ شوی وو او بهر ټول خر چراغان وو. د اروپا اولمپیک سیالۍ د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف د باکو د اولمپیک په لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچانو په ګډون په جوړو شویو مراسمو کې پرانیستي. نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي گاگا د اروپا د اولمپیک د سیالیو په مراسمو کې د سولې او یووالي سندرې وویل. د باکو خر اوسیدونکو سابینا وایي چې اروپای لوبې د آذربایجان د معرفي لپاره یو ښه فرصت دی. دا وایي زموږ لپاره ډیره مهمه ده او اروپای لوبې موږ ته مهمه پیښه ده، ځکه موږ غواړو خپل هیواد د یو توریستي مرکز په توګه معرفي کړو او زموږ د اقتصاد د پرمختګ لپاره هم ډیر اهمیت لري. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و، خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشري حقوقو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یو د بشري حقوقو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبريالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقوقو د څار ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د ازادي رادیو د ازري څنګ خبريالې خديجه اسماعیلوا له زندانه په یو لیک کې لنړېوالي ټولنې غوښتي چې د آذربایجان حکومت د تپرینګ دي چې د اروپای لوبو په وسیله د نړېوالو پاملرنه په آذربایجان کې د بشري حقوقو لبد حالت څخه بلې خواته وړوي. د میرمن اسماعیلوا دالیک نیویارک ټایمز راسپانې په خپل پرونی غنا کې خبر کړ. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نخې نخانی په څرګند لیدل کېده. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. یو بل پیښه چې په آذربایجان کې د اروپאי اولمپیک لوبې تر اغیز لاندې راوستي د پنځشنبه ورځې هغه ترافیکی پیښه و چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلی کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمه پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. البته د هرات د پیښې په اړه د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې چې په یو لسو بجو خبرې شي تاسو ته بشپړ معلومات درکو، ځکه چې په هرات کې یو شمېر کسان مسموم شوي دي. البته د شوانسي زده کوونکي دي. خو اوس په روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مخکړو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پروستات صحبت میکنیم. پروستات غده است تقریبا به اندازه 4 مغز که بین مثانه و حالت تناسلی واقع شده. مجرای خروجی مثانه از مرکز پروستات عبور و به حالت تناسلی وصل می شود و به مثانه اجازه می دهد ادرار از این مسیر به حالت و از آن خارج شود. بله دوستای عزیز، این برنامه دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بیماری پروستات صحبت می کنند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد پروستات یک معلومات بدین.
تشکر. اولتر از همه احترامات خود به شما و پرسنل محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و به نام خداوند. پروستات عبارت از یک غده است که در عنق مثانه قرار داره و در اجرای عمل جنسی و تولد رول بسزایی داره. چیز مهم را که پروستات افراز میکنه هورمون پروستاگلاندین است که سبب توسعی اویه میگردد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بزرگ شدن امی پروستات چیست که بعض وقتا در بعض مردای غده بزرگ میشه؟
تشکر. علائم بزرگی غده پروستات عبارت است از درد است، سوزش ادرار است، مریض دیز یورا ویسا می داشته باشه و خصوصا مریض از طرف شبانه چندین بار تا 15 بار طرف ادرار خالی بیرون خارج میشه و همچنان مریض از درد مثانه و نایه سوپراپوبیک شکایت می داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
سلام. تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه مو. صدای رادیوتان رو کم کنین، بعد از اون سوالتان رو مطرح کنین.
جور باشی، صحتمند باشی و دکتر فرام سلام برسه. ما روزی خان از ولایت هلمند تماس گرفتم، از دکتر صاحب یک پرسان دارم.
تشکر روزی خان، بفرمایین پرسش رو مطرح کنین.
همی دکتر مطرح از چی پیدا میشه، از چی گرفته میشه مریض سرخم میشه که از این تکیه پیدا شده باید.
تشکر روزی خان، متشکر. غده پروستات بعد از سن 40 سالگی آهسته آهسته به طرف بزرگ شدن میره، خصوصا کسایی که فعالیت‌های جنسی زیاد از نظر به نرمال اجرا میکنن. علت اساسیش و همچنان علتهای دیگه داره، منتن شدن خود غده پروستات از باعث آفات فنگسی، ویروسی، باکتریایی و تروماتیک می باشه، یعنی قبلا در او ساعت کدام عملیات جراحی اجرا شده باشه و بعضا کسایی که حفظ السیر صحیح مراد نمی کنه این حالت ها برشان پیدا می شه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از مکرویان روی خط هستن. بله سلام علیکم. فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، چرا غده پروستات بزرگ میشه یا باعث درد ایجاد میکنه، دلیلش چی است؟
بزرگ شدن غده پروستات عامل اصلیش قبلا به شما گفتم که فعالیت های جنسی بسیار زیاد، یعنی اسراف در فعالیت های جنسی میباشه. بعضی افراد اشخاصی که آفات کلیوی دارن، مثلا تکلیف های گرده دارن، سنگ دارن در گرده، این آفات باعث انتشار ازی به طرف حالب ها و بعدا به طرف مثانه که غده پروستات ارتباط نزدیک با مثانه قرار داره و همچنان میکروبا میتونه از طریق دوران خون به این نایه برسه و میتونه ویروس ها سبب التهاب بسیار دوامدار و مشکل نایه شون.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دوستو، بخیری.
سلامت باشین، اسمتان و مشکلتان هم مطرح کنین، بفرمایین.
مشکل قمال دا بکم وقت که بکم سن که مریضی جاوبل دوائی داری که پافیشن که جره بانده دا مریضی شکی او علایم نسو دی علایم که دی مریضی داکستاب داکستاب تشویش کن بیاری مربانی بایی.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایین.
جناب حاجی صاحب تشکر. اراز و علایم بزرگ شدن پروستات عبارت از درد می باشد، سوزش ادرار و خصوصا کسایی که پروستاتشان کلانه است از طرف چپ به طرف تشناب در حدود 5-15 دفعه تشناب می رن، به خاطر که مثانه در جریان چنین تکلیف التهابی می شه و سوزش ادرار می باشه و برای مریض به صورت کاذب یک فعل تبول پیدا میشم.
سوال از اینا رو بعدن از پاسخ میتیم. یک دوست ما روی خط هستن، امیدی از کابل. بله سلام علیکم.
و سلام دوستون، سلامون رو کابل نبیدی خط کن درکستان رو نبخش مدارم دیمیم که موسیم که ساعت یو تکلیف رو دیگه اگه پیدا که که در ادرا بیر بیر سلات رازین در اویلت سمی بریر اگر بر
تشکر حاجی صاحب. ادرار در امراض مختلف اضافه میشه، مثلا کسایی که مرضی شکر می داشته باشه، دیابت ملیتوس، دیابت بامزه و همچنان کسایی که دیابت انسیپیدوس داره، یعنی علت اساسیش در خودی نخامیه در دماغ می باشه، ادرار اضافه میشه و بعضا مریضای روانی هم آب به اندازه زیاد می نوشن، نزدشان ادرار زیاد میشه. اما در نزد مریضایی که غده پروستات دارن، پروستات التهابی است، ادرار به صورت مکمل از مثانه تخلیه نمیشه، ادرار در مثانه موجود می باشه. به می سبب است که نزد ازیا یک حالت که ادرار خود تخلیه بکنه چندین بار یا تشناب میره.
تشکر برادر ما جاوید از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوش آمدید به برنامه برادر، بفرمایید مشکلتان رو مطرح کنین.
خیر
سلامت باشین. تماسشون قطع شد. سوالی که پیشتر برادر ما از دابل مطرح کردن، یکی گفتن در کدام سن این غده بروز میکنه و آیا به دوا یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟ اگر در مورد از این صحبت کردن،
غده پروستات بعد از سن کهولت، بعد از سن 40 سالگی به طرف بزرگ شدن میره و غده پروستات دارای 3 لوب است. لوب وسطی است، 2 لوب جنبی می باشه. وقتی که لوبای پروستات کلان میشه، خود همی مجرای ادرار زیر فشار میگیره، ادرار به صورت نرمال تخلیه نمیشه، ادرار به صورت آیسته آیسته و قطره قطره خارج میشه. در مراحل اول مریضا را ما مایناتش تکمیل میکنیم، ماینات ادرار و ماینات خون، یوریا، کریاتینین، ماینات گرده، کلش تکمیل شد و مریض دوا شروع میشه. دوای بسیار خوب در بازار است به نام پروستاتین است و پروستاگلاندین است و جمله پروستاتانا در بازار بسیار زیاد موجود است. میتونه در قدم اول از او از انتبیوتیک ها استفاده بکنه و اگر تداوی جواب نمیده، اکثرا مریضای ما هم رای دوا خوب میشه و کسایی که با دوا خوب نمیشه برشان عملیات جراحی اجرا میکنیم.
تشکر برادر. ما توخی از ولایت زابل شنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. خوزیان کپیل مفتوکا و محترم دکتر صاحب.
توخی صاحب امو صدای رادیو تانه کم کنین. خوش آمدین به برنامه. بعد از سوال تانه مطرح کنین، بفرمایین.
محترم دکتر صاحب خانی دا کشتن دا سیکی پیری دا مریضی بندی سرای نساب که یعنی تا اختصی کار جراحی دراحیل لاری صدر در لیزر لورانگ و لخواد خواد او دا مریضی خاص و پیدا کیج او که او ناسو که همو پیدا کیج او پیدا مریضی دا پار سپوخ سونه دا سور واسی کیج او دا دو دا مخمی پار سرائی سو تدادیر دا پرکار واسی او چی شده دا مخمی دا پار پرکاس تمامی.
سلامت باشین تو خیزای پس طریق رادیو بشنوین.
تشکر آجی صاحب. دیر خواه سوال ده وکو دا مریضی ده پروستات چه پیدا کیگی نرینه وکی خزینه وکیم؟ دا مریضی موجوده وی پا خزینه طبقه که عادت ماوار تغییرات پا که پیدا کیگی، غیر منظم کیگی، اتا پا دیر و جگ و سنو که چسن شپیتو اویات رسیگی ده بعد 15 کلنینا دیده عادت ماوار قطع کیگی. مادل ده پروستات پا دی تکلیف نرینه وکی غده دی پروستات، غده دی پروستات پا نرینه وکی پا این سن کی دا غده لویگی، دا یو علایم دی پیری دا پا انسانانو کی.
و با عمل جراحی را اشاره کردن، با وجود که قبلا شما هم صحبت کردین و به خاطر جلوگیریش گفتن چی کارهای باید شود؟
به خاطر جلوگیری نزد مردا، مردا باید فعالیت های جنسی شان کاهش بدن، ماینات منظمی خود پیش دکتر صاحبا اجرا بکنه، ماینات ادرار، ماینات گرده خود، و حتی بهترین ماینه ای که به این آخر است کابل اجرا میشه ماینات اولتراساوند است و ماینات پیشرفته اولتراساوند، سی تی اسکن، ام آر آی، تمامی که تشخیص دقیق میسازه و تداوی لازمه صورت میگیره.
سلامت باشین. بازم دوست ما عبدالله جان از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرکیزی، اونتا خیلی
سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
از ما پشتانه در کسان اساسی که مورد بنینی خوی و بل پشتانه لروی چه در غاش در دفاره چه هر تو دوام کرده ایسی کچه در نکرده که در کسان فدا مورد بنی مشتری و ایدای کرده.
دی غاش درد په افغانستان کې اکثرا نه مراتول دی افضل سایه دی خلیه ده چې غاکونه صحیح باید برشي. بعض انسانان په افغانستان کې زیاتره په مخدر و مواد و نسوار و پان و پده شانو بندی اغشته دی، بر علاوه چې دی غاکونه خرابیگی دی دوی ژوند هم زیان لري. نو دی کولی شي چې یو خپل نږدې متخصص دی غاښو ته مراجعه وکړي او خپله تداوی ورسنه.
سلامت باشین. بازم یک دوست دیگه ما به اسم عبیدالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. فکر میکرم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از ادویه تقویه جنسی هم باعث بزرگ شدن غده پروستات میکرده؟
ادویه که به حساب بعض افراد از این استفاده میکنن او در ادویه واقعا سبب بزرگ شدن پروستات میشه. این ادویه سبب توسوی اویه میشه. توسوی اویه نه تنها در پروستات میشه و باعث تقبض اویه در قلب میشه. ما به وطنای عزیز توصیه میکنم که حتی المقدور از دوای تقویه جنسی جلوگیری بکنم.
یعنی مضر از بحث صورتش. بله.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. اسمتان از کجا به تماس شدید؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدید؟
من
ایلان. بفرمایید مشکلتون رو بگید. تماس چند قد شد دکتر صاحب؟ آیا بزرگ شدن غده پروستات باعث بروز سرطان میشه در مردها؟
در فیصدی بسیار کم واقعا به سرطان تحول میکنه و این راپور از طرف اولتراساند و بعض معاینات پیشرفته اولتراساند، سی تی اسکن و خصوصا بیوپسی تایید میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است و بهترین معاینه و آسانترین معاینه که را تشخیص میکنه پی اس اس، یعنی سپسیفیک انتیجن پروستات است که در خون تعیین میشه. وقتی که سویش بلند بود یک سیگنال است به دکتر که مریض امکان زیاد مصاب شدنش به سرطان پروستات است.
دوست ما روی خط هستن، اولا مشنوی کنو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
در تاز از مدب سرن در دکه در
میشه سوالتان رو دوباره مطرح کنین؟
بجه دیر جاته منانا سوسته و سلوی داشتی که دکتر دروی اشتار برخمزه سسی رو دقا روانی نروگی زهر برای و چوزه کتر مخصوص دقا نیستواله بزده اگه منده تکیب میدیم یه روش که من روی تقیم بزده اگه یکو نیتن سواله دقا دکتر باید که من کرو سوزه دروشن کرو سوزه
پوشم آجیس. بعضی واقعیتی که چه بعضی افراد روانی ناروغی لری، عصبی ناروغی لری، با خبلا دیسای که یا والد یا غصهی کار نکوی، پدی که سریتا دا مشکل پیدا کیگی، انشالله داغ تکلیف چه تاست پیدا دی، خبلا درار نشی کنترل کولای، یا متخصص دی اعصاب سر پتاماس کشی، انشالله چه تاسو تکلیف سلفی سادا تداویشی.
سلامت باشین دکتر صاحب. چطور آیا بزرگ شدن غده پروستات با دوا درمان میشه یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟
تشکر. در مراحل ابتدایی وقتی که تشخیص میشه که پروستات شخص بزرگ شده او اندازه مختلف خدا داره، در مراحل ابتدایی بهترین تداوی تداوی افزلسه و تداوی دوایی میباشه که دوای مختلف در بازار موجود است. اکثریت مریضای ما تقریبا 80% 70% با تداوی دوایی جواب قناعت بخش داده و مریضایی که ادرارشان بند می آید و یا انتانات طرق بولی تناسلی پیدا میکنه، چنین مریضان ما بعد از دادن انتیبیوتیک های لازمه و عملیات سوق میتیم و عملیات میشه. با عملیات مریض ما 3 روز پیش ما بستر میمانه و بعضن 1 روز رخصت میشن به زندگی نرمال خود ادامه میتن.
سلامت باشین. یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. جور بخیر. خوب هستی؟ بخیر. شب خوب است؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
سلامت باشین. دکتر من مریض داریم، بسیار چاق هستیم، خوب زیاد دوا و گولی چدار خوردیم او امی کم لغر شویم.
چند سال هستین؟
45 سال هستیم.
تشکر آجی صاحب. چون وزن شما زیاد است، بخیر ماه رمضان هم نزدیک شده، کسایی که مریضی چاقی دارن بهترین تداوی برای کسایی که چاق است پریز است. و وقتی که نان میخورین یک مقدار میدیتان رو به 3 حصه تقسیم بکنین، یک 3 حصه به غذا اختصاص بدین، یک قسمتشان رو به آب و تا آخر نان نوشجان نکنین. شما از چیزای چرب، نان خشک، برنج پرهیز بکنین و پیاده روی بکنین، انشالله شما وزنتان رو از دست میتین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ امو صدای رادیوتان رو کم کنین، بعد از دو سوالتان رو مطرح کنین. بفرمایین.
عزت الله من اطالیم جای غزمین زن خان میسلم تاثر افتماکی.
عزت الله خان خوش آمدین به برنامه. بگوین مشکلتانه؟
مشکل پتنه میکرون مشکل از دا باولو جات دا که دل ما دا پرستات پوریار لری کنه او تاثیر دا جلسین بولی دا تاوان لری دا.
جناب حاجی صاحب ډیر زیات شکر جنزنګ ګولې دی عادی تقوی دی پر دی کول شي چې درست عمر وخره یغه کوم مشکل نه لري یا ته جنزنګ جوسونه وخره یغه مشکل نه لري دا نور دواګانې لکه سیټل نافیل او نور تقوی جنسی دواګانې چې هغه خلک مصرفوي ما هغه دواګانې تاسو ته وخودلې ویتامینونه دا شان هیڅ وخت انسان ته توان نه رسوي.
تشکر ډاکټر صاحب. آیا بعد از عمل جراحي اگر نیاز باشه وخت که عمل جراحي کردن مقوده پروستات برداشت آیا شخص می توانای جنسی قبلی خود داشته می باشه یا او از بین میره؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. کسی که نازش عملیات پروستات اجرا میشه عمل جنسی خود به صورت نرمال انجام داده میتونه، ادرار خود به صورت درست کنترل میکنه، فیصدی بسیار کم صرف ادرارشان از کنترل کمی خارج میشه. اما چیز مهمی که در اینجا است او تولید مثل کردن نمیتونه، یعنی خانشان طفل به وجود نمیاد بعد از عملیات. دیگه عملی جنسی به صورت نرمال اجرا میشه.
آیا تداوی غده پروستات مدت طولانی را در بر میگیره یا در مدت زمان کم تداوی میشه، شخص صحتیاب میشه؟
تشکر. مریضایی که ما میخواهیم او را به عملیات آماده بسازیم در قدم اول معاینات از یاد تکمیل میشه، تحت تداوی دوایی گرفته میشه، انتیبیوتیک، ویتامین، دوایی که هورمونی و حتی دوایی که سبب خرد شدن پروستات میشه به مریضا توصیه میکنیم، به صورت منظم مریضای ما مراجعه میکنه، تحت معاینه اولتراساوند ما هر وقت یا را کنترل میکنیم، اگر سایزش 5 سانتی متر باشه آستا آستا با 4 سانتی متر 3.5 سانتی متر میرسه، از عملیات به استه رهایی پیدا میکنن.
تشکر. احمد شاه برادر ما از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شاه جان، خوش آمدین.
خوش باشی فرشته جان، سلام به شما و سلام به انجینیر صاحبی که مرا وصل کرد، سلام به دکتر صاحب احسان جان تقدیم میکنم.
خوش آمدین جان، بفرمایید.
فرشته جان من چند وقت پیش برای صافای ناجی صافای ما پیشنهاد کردم که در قسمتی که پروگرام شما بگیرم امی مرض مریضی با واسی باید بسیار مردم داری وستک مصاب است، اما متاسفانه نخیلی کار پیش از اینکه مصابه رو خمت تکنه امی موضوعی
ما اطمانی را در نظر میگیریم برادر، در برنامه بعدی اطمانی مسئله را خود رویش بحث کردیم. بفرمایید سوالتان را بگوید.
تشکر. و دکتر صدر اگر مختلف تن خیلی اگر نمیتن علی غده پروستات و دکتر صدر بسیار تصویر کرد و شما هم یک مقدمه گفتیم ادرار امین غده پیر میشه یا چه رقم و دیگه اینکه امین گلوگیری از امین کنان شدن پروستات یعنی تداویر از این چیز باید کنان نشه آدم بروش کنه.
جناب حاجی صاحب تشکر. اول تر از همه خوش آمدین. کسایی که غده پروستاتشان التهابی میشه نزیزی مریضا سوزش ادرار موجود می باشه، اکثر اینجا میکروبا مداخله میکنه، بهترین تداوی نزیزی مریضا انتیبیوتیک است، انالجیزیک است، دوای ضد التهاب است و خصوصا دوایی که پروستات خرد میسازه به مریضا توصیه میشه. انشالله مریضی شما اگر داشته باشین خوب میشه.
که زهر باد بلرزد دخت
که هر لحظه به نجم